د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خره غلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د نجونو لیسې او ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسیدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تیریدو سره حل لارې وموندل شي. ایرانی چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د ماشومو کارګرانو شمیر 40 برابر زیات شوی دی. د ایران د عدلیې وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال فتح احمدی پرون وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي ژوند نام نه شوی او په نتیجه کې په ایران کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ځلونو زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري رئیس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی او د خواف هرات د ریل لارې د فعالېدو په اړه له خپل ایراني ساري سره خبرې کړې. د ایران د خواف او هرات ترمنځ د ریل لارې د رغونې چارې د تیر حکومت پر مهال تر ډیره بشپړې شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې کار نیمګړی پاتې شو. ایران ژمنه کړې چې دا ریل لاره به تر هوایي ډګره پورې رسوي. د طالبانو د ریل لارو د ادارې له رئیس بخت رحمان شرافت سره د هغې ایراني ساري ژمنه وکړه چې ځنډیدلی کار به پیل او بشپړ کړي. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره وویني. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی بایدن د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته سفر کوي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا ملک عبدالله او د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي هم ګډون وکړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې او په دې لسو میاشتو کې په ډیری ولایتونو او پلازمینه کابل کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې لزدکړو د میلیونونو ماشومانو د بی برخه کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له هغې ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زدکړو بې برخې شوې، نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوې وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېرې علمې درلودې خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
از بین بردن اینا.
یو بل زده کوونکي چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکي و وایي د ښوونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زمنګ مکتبونه تړل شوی، نو زما د خپل او د نورو زکونکو آینده ته ډیر تشویش ده. او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي د مونږ مکتبونه خلاص کړي او مونږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې مونږ خپل آینده جوړ کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمشنرې کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لمړي پورې د واک په لمړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې لس میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لس میاشتې کېږي چې ډېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. اسمت سروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودو توان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات به یې څه وي.
دا خو واضح خبره ده خپل منفي تاثیرات به ولري، ځکه نجونې یو کال د خپل درسونو نه شاته پاتې شوې، لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به څه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپل په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یوه لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوی اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسې نه دي شوی. زه خپله په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې دا چې نجونې د ښوونځو ته لاړې شي، حتی میرمنو ته د کار زمینه باید برابره شي، نو زه که چېرته فشار راوستی شي زه فکر کوم چې هغه به نتیجه مولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوې دي، ورته وایي چې یعنی دا ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما د فشار په نوم چې شی نه دی لیدلی.
ستاسو په نظر څه ډول فشار طالبان حاضرولی شي چې ښځو او نجونو ته د هغوی لومړني حقونه لکه د کار او تعلیم حق ورکړي؟
تر ټولو مهمه موضوع طالبانو ته فعلاً طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده. هغه هم نړیوالو تر اوسه پورې د طالبانو په مقابل کې د رسمیت پیژندلو مثلا نه ده راپورته کړي، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده. ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. خو زه دا وایم که موږ د فشار په ځای نړیوال زموږ د ولس سره مرسته وکړي، د دې لپاره چې تر څو طالب آماده شي، دا خلک ښوونځو د نجونې ښوونځي ته پرېږدي او همدغسې میرمنو ته د کار زمینه برابر شي. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل دی ورته تعین کړي. دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري، یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي. هغه تعلیم چې د دې اسلامي حق ده هغه هم تی اخیستل شوی ده. آزاد ژوند چې یعنی انسان آزاد نړۍ ته پیدا کیږي، هغه آزادی هم د دوی میرمنو څخه سلب شوی ده.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وچه له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د نورستان او خوست په څو ځنګلونو کې لا هم اور لګیږي، له ننګرهار څخه هم را رسېدلي خبرونه وایي چې د دې ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې اور بل شوی خو ډېر پراخ نه دی. د نورستان شاوخوا سل ځوانان پرون د نورګرام ولسوالۍ هغې ساحې ته ولاړل چې اور پکې لګېدلی دی، خو دوی وایي چې د اور د وژلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له نورستان څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی. له ننګرهار څخه هم ورکړی شوي راپورونه ښیي چې د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی. تر دې وړاندې د خوست او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدلی و او د ځینو راپورونو پر اساس د خوست ځلغوزو په ځینو ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تېره شپه د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. پرون سهار شاوخوا سل تنه ځوانان د بل شوي اور ساحې ته لاړل، خو د اور شدت ډېر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
ولې د هغوی توانه وتلی دی؟ شدید باد پکې ګډ دی، یو غر نه بل غر ته انتقالیږي. بالخصوص بیا هغه ځنګلونه چې کلونو کلونو راهیسې خوسته شوي لرګي زاړه لرګي پاتې دي، ډېر زر نه مړ کېږي. اوس هم نوي ځوانان آماده شوي دي چې د هغو په کومک ولاړ شي. البته مرکزي حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې مسلکي ټیمونه دې واستوي، بالخصوص دا خلک چې هلته کې کار کوي د هغوی دپاره کومک او عشا عباته دې ورته ورسوي، او همدارنګه دوی دپاره طبي اولیا کومکونه باید هلته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې خلک زخمی کیږي، خلکو ته اور رسیږي.
د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه ډېر معلومات نشته، خو له خوست څخه خبرونه وایي چې یو وار بیا په ځینو ځنګلونو کې اور تازه شوی دی. تر دې مخکې د خوست موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو بالاخره د ځوانانو په هڅو مړ شو. د نورستان، کونړ، ننګرهار او خوست په ځنګلونو کې تقریبا هم مهاله د اور بلېده ځینو کسانو تشکونه پیدا کړي. ځینې وایي چې دا اور په قصري ډول لګول شوی، خو ځینې بیا وایي چې د بېغوري په نتیجه کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ، د هم ستاسو پیغامونه ستاسو خپل اواز.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حد زیات ده، خلک بیکار دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیل وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړ پر چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسیدونکی، د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولیکوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره، چې ټول طالبان کارټونه اکې ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولیکوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې بریړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو تر مشرانو ورسیږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې دیني وروره داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ نه رانیوه کېږي، هر شی دونه ګران دي چې هېڅ ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم حصه خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي؟ داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي، قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام در لوړ بوتورو چارواکو پورې ورسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د روانو چارو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام لرو چې احمد شبر چمتو کړی. دا دی وای اورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. په بلخ کې ادبي بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډه پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دېر لسو ونی او اتنې پورې تقریبا یوازې 400 اونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په هغه ژبه کې هم کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا باندې اورېدل
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه را سره وي، نور مطالب هم له ازادۍ راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر اونیسې غونډې له میاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر له نږدې 2 لسیزو را په دې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبي او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبي خوځښت مسؤول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهور سیرین منزلې د غوی د پاره یادغونډې او منځغونډې تر سره کړې دي. کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړې دي. درې تر څنګ اونیزې غونډې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې مونږ ادبي بحثونه لرو، ادبي کرکتنې کوو او د ځینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند د مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د سره خالص سره کوو، یو بل سره تړي را پورې خوز مونږ غو پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولې د حالاتو په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو. کتابچه قلم را واخلم، الهام نوي شاعري مې تته شوې ده څه چل شو. غزل دی، د دروازې زنځیر تاله و، څوک په ښار کې نه و، حلقې په دار کې زړېدې، مجرم په دار کې نه و. کالبوتی پروتو ماشومان هم ترینه نه یېرېدل، یخنۍ وژلی و، نفس د زهرو مار کې نه و. د ښکاري زړه له کاڼې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست و، تی چینار کې نه و. او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نه و. او څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایا،
څو چې تر کلي رسېدم
رانه قضا شو خدایا. لمونځ مې کوو خو کوم جماعت په دغه لار کې نه و. او په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، یوه ذره د ترحم دستا په یار کې نه و.
په بلخ کې ادبي غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې 10 میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بشیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څو باندې شلو کلونو کې د لویو مشایرو، ادبي او فرهنګي ټولنو د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه وو، خو اوس په کې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنې دو سره چې لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبي بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبي فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه. ډیر کسانو په دې خطر باندې هم ادبي فعالیتونه پرېښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي دیو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
سی یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا لسیمی ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخسول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعره به ثبتېدې، په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمينه برابره وه چې به دولت هم لاس ورکاوه شاعرانو ته، د دې زمينه به ورته برابره وله چې له نورو ولایتو هم ادبي څېرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي وس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته لدې عمل چې امنیت دې زمينه برابر ده، خو د د په خبره اسلامي امارت کوم لیوالتیا ورته نه ده خودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي لتیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي ونیزې مشاعرې او ناستې کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1980 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلودې.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه، بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یادي د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشاعره کیا د کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبی بهیر منشی وایي دغه تا د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوري شوه دي، فعالیتونه په نشت شمار دي. او د په خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناس ته فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب کې زما معلومات تر درکم، په هلمند کې د دیارلس ورلس په شاوخوا کې ژغیز رادیوګانی، همدارنګه په دغه کوشنک لشکرګاه ښار کې څلور ټلویزیونان، او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیند مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر و شاعری ترڅنګ په کې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، جاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمین فنادا شیر آزادی را روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، گونگ اوخ که گونگ از، گونگ دیوالونه، چاوا نوری دل تدری وارو غگونه، کس وزیگم کورکیگم عیب نوی عیب داوی کمی وکرن فریادونه، کاش که هغه زمانه که ز پیدا وی چلا نو پیدا شوی رواجونه، آینه می چه ژیړی رنگ ته مسکیده بختوره پزړه نلری داغونه، لقیامت به می ډیره بیره نشی مالی دلی دی وطن کې قیامتونه، فنا دے رومانی غزل ہیرے، لفنا دے رومانی غزل ہیرے، سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا، گنگ اوخ کے گنگ ازا گنگ دے والونا، چاوانو رے دل ددرے وارو غگونا، چاوانو رے دل
درے واڑو غگنا. آزادی رادیوی مجلہ لے آزادی رادیو سخاورے پنڑی کی معاصر پر مختق شباری تا ضرورت زیاد کڑے دے، سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي، ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهېږدي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پوستونزو او اهمیت می د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانگزی نظر اخیستې ده. حیات ژوند د یو شمیر نورو ژباړو ترڅنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه یو ناول او یو ننداره پښتو کړی دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمیر نور کتابونه ژباړلی دي. خان محمد ستانگزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ورژباړي دلته چې هغه خلکو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اندې چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو دا چې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم دا چې یعنې خپل موخنه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم دا چې د لیکوال آثار سره او د هغه سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل ادبي
نوی ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانگزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو له هغو کسانو یم چې زه تقریبا 2015 کال په دې خوا آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لارې زه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داسې یو ګلوبلایزیشن دی، موږ که رقم یو خلک مونږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم پکې ضرور ده، پکار ده چې مونږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی ده اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې شي تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نورم کار ورته وشي تر څو جملې یا مفاهیم سم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډېره کلمه په کلمه ژباړل کېږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډېره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربی ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو ته ډیره حده پورې ټکی په ټکی یا په یو بل عبارت باندې ړنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. دا ټکی په ټکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم ته ډیره حده پورې یعنی د عربی ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه ځانته خصوصیت لري، لیکدود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزاو ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانگزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو دغه مطابق دی، سختوالی دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره پکار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا داسې دی حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنا نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه مانوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنی زمانه کې که یو لورته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لورته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خطر لټیږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د یو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې د سم درک کړي نه وي، نو ته نشي کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه ده کړي. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، د هلته مونږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله او نه به استفاده کوله، مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي ما پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو به شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی یا مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ټرانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسم ترجمه شي، خو
خو دا ډکشنریان یا دغه لیستونه پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه کوي مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډیر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بے باوري ده. بل لور ته ځای چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړی ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتل د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی، چې د کابله کتاب اخستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب لورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ رادیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور او یا سلنه اغیزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نه شته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزورې ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 1000 به د پلار ماش وویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه ګزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مختم شل در زر به سوزه کده اوس 5000 او 2000 پک در داس کیږي.
بلخو چارواکی وای په ورسته څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دوه د عاملو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونو نه جوړ شول، او په پام کې ده چې پراتون کو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډیر زر کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به دیرش څلوېښت پنځوس شل داسې فیصده مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چاري او پلورل په نور افغانستان کې هم سره شوی دی. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیر اونې پای ته ورسید.
دا اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته شودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي، کتاب ته ضرورت پیدا کیږي. نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب امول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پوسجی رڈی مچلی کې وړاندې د یو نړیوال ناول کیسه درته په لاندو کو. خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلم په نړۍ کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورس ولې اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت په نړۍ کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرسا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمیږي. د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی، د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچی روزن کی وای سشکال په دغه ولایت کې د نامنوی په ختمېدو سره زرغونه زاینه کوم چې باید د مچی پکښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سی ویږي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. زیاول حق او میرزا ولی چی په میدان وردګ ولایت کې د مچې روزنه او پالنه کوي او ایساش کال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچې او زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سکل حاصلات سره څه فرق کوي؟ د سکل حاصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکل نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیر تم زړه غواړي الته مو چي وړو او حاصلات ډیر خدي
دائم دې موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
کزا هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټټوالي لامل شکایت کوي. محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادراتي وسی ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړی توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړپوړي چارواکي دلته راغلي او زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو مجله اوري دا آزادی رادیو د دې ادبي خبرونه پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزان نور غزا په پښتو ژباړل دی. مارکز لنن اته کال مخکې مړ شو. په 1924 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپل کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د دولسم ټولګي زده کوونکی عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی رادیو مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس ته پچې دا یو زوی وي هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلان کې کېم نو هغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې طبقه نه مو هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیری د دکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي همغه چې بیا د کور په ډیر سختۍ وځي د سه حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کور وځي ډیر وخت په همدغه باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس کټی تکینی نو وخت تیریږي همدغه وخت کې د میرمن هم ناروغه کیږي په بستر پریوځي او بیا د پور په سی ګرځي خو بیا د سوکنوي چې پور ورکی ځکه ډګروال خپل باور لمن زوړې وي او زوی هم لا درکوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته زوی په تیر لیک ورسره واده کړی چې زبر تاسو تر دې وروسته پیسې لګم په ماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر پته مشي خو هغه لیک بیا هم ناراضي بل اخر داسې وخت راشي چې میرمنې له ډګروال څخه به حوصله کیږي او د ناروغي په بستر وینو مغه چې خزه بیا حوصله شي ډګروال د خوب د وډین کمیز غاړي ونی ولا پختنه تی وکړه په دغه وخت کې بس خرو داسې سنې چې دوی وخري پنځه وکاله کلونه وخت ونیو چې ډګروال د پنځه وکلونو دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شی به تور رسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتیدونکي خلکو ته ثابت کې خدا سينه کېده
او پاغه شپه کې جواب ورکړ خپل میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازي پاتې دي چې وایي خو دا و ډګروال تلیک نه راځي دغه یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ماته څه ویله
لشاغلی وصال څخه به دا هم واورو چې څنګه یې ډګروال تلیک نه راځي ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب مخپل کړی وو انتخاب زما خپل خپل ذوق او غداسي و چې ز خپل د ناول د لیکنې لاندې کیسه سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې یو ځل خامخول ولم د سډیر شته نور هم چې ډیر د پنځ خړکی کیسه پکې وي او لپاند ډک الفاظ پکې کارول شوی وي.
داونی مو آزادی رادیو ادبی فرهنګي خبرونه هم دومره و تر بلې به زحمت چې بر تاسو پخته سپارم.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خاد ڈولی کا اربل دے جوڑ کو پسر لیتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخبتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر سانت دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دی تللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا
مستا په غم کې یارا بیگا مستا په غم کې یارا یار دې زړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلې دی بیگا مستا په غم کې یارا